السلام علیکم افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې زو امید ظهیر مالیم خبرونه واوري د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایی چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست اتکل خی چنن یک شنبه به هم د افغانستان پاتو وشتو ولایتونو کې ورختونه او سیلابونه وي د وزارت پرون بخپل یک شبکه لیکلی په بدخشان تخار کندوز بلخ سمنګان نورستان کونړ لغمان ننګرهار پروان پنشیر کاپیسا کابل بغلان میدان وردګ لوګر پکتیا پکتیکا خوست غزنی دایکندي بامیان سرپل زابل روزګان کندهار هلمند او غور ولایتونو کې د ورختونو او تالندې برېښنا او سیلابونو احتمال شته په بیلابیلو سیمو کې د باران اندازه ل 15 تر 25 میلی متر اټکل شوې ده په دوام کې ویل شوی چې په ځینې ولایتونو کې د سختو بادونو د لګیدو احتمال هم شته پرون هم د افغانستان د ختیز په ګډون ډیرو ولایتونو کې لورختونو او سیلابونو راوتلي چې لای د طالبانو رژیم د مرګ ژوبل او زیانونو په اړه کره معلومات نه دی خبره کړي د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وايي په افغانستان کې نږدې 3.1 میلیون وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري چې له دوی 2.3 میلیون یې ماشومان دي یونیسف په خپل میاشتني راپور کې چې پرون ناوخته خبر کړی اقلیمي بدلون اقتصادي مخ پر زور اړتیا د بیکاری زیاتېدل او دوامدار شخړې په افغانستان کې په ځانګړي ډول د ماشومانو ترمنځ د فقر لوی لاملونه بللي یونیسف په راپور کې دا هم لیکل شوی چې مارچ میاشت کې له 9 میلیون ډیر افغان ماشومان بېلابېلو ناروغیو نیولي چې له دې شمېر یې 9 ډیر زره پوښتنو کې د درملنې په مخه بستر شوې دي خو په افغانستان کې لروان بشري ناورین سره سره د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق د دوی په چارو کې لاس وهنه ټولنیز ستونزې او د بشري مرستو رسولو کې د خزو د کار مخنیوي هغه لاملونه بللې چې د دې سازمان لقبله د دوی کارونه محدود کړي دي د مقاومت جبهه ادعا کوي چې په کابل او هرات کې څلور طالبان وژلي دي د جبهې په یو خبر پاڼه کې لیکلي چې تیر ماښام د کابل له چاردهي سیمې پر سړک پر دوو موټر سایکل سپرو طالبانو حمله کړې او دواړه وژلي دي د مقاومت جبهې په یو بل خبر پاڼه کې بیا لیکلي چې په یو بل حمله کې پرون سهار په هرات کې د کډوالو چارو ریاست مخې ته د طالبانو د سرحدي لیوا دوه پوځیان هم وواژل طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي خدای ادعاګان خپلواک سرچینو لخوا هم تایید شوی نه دي د ترکی د بهرنی او چارو وزیر حکان فیدان نن یک شنبه او سبا دوشنبه په سعودي عربستان کې په غزه کې د اوربند ټینګښت د حادثو په اړه خبري کوي د ترکی ډیپلوماټیکو سرچینو دا خبر پرون ورکړی او زیاته کړی چې فیدان په پریاز کې د اسلامي همکاریو سازمان او د عرب لیگ لغړو سره وګوري یوې سرچینې پرون دونه خودو په شرط د فرانسې خبري اژانس ویلي حکان فیدان په سعودي عربستان کې د لویدیځو هیوادونو لګڼو بهرنی او چارو وزیرانو سره هم خبري اترې ولري د ملګرو ملتونو امنیت شورا د مارچ میاشتې پر 15مه یو پریکړه لیک تصویب کړ چې په غزه کې د وري اوربند غوښتنه پکې شوی خدا اوربند لا نافذ شوی نه دی او د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت پرونو ویل خپل وګړو یو غوښتنه کړې چې لاجل او اړتیا پرته دي د لاند وخت لپاره روسیې ته سفر کول ډډه وکړي په مارچ میاشت کې د مسکو په یو څنډه کې د کنسرتونو پر یو سالون تر یوې وژون کې حمله ورسره روسي ګڼ کسان چې ویل کېږي د تاجکستان وګړي دی ونیول تاجکستان هم تیر میاشت نه کسان چې شک کېږي له هغه جملې سره ارتباط درلود نیولې دي درنو اوریدونکو د دې خبرونې لویه برخه د ازادي رادیو دوه نورو اونیزو پروګرامونو ته جلا شوی خو له هغه وړاندې څو راپورونه واوري په داسې حال کې چې په افغانستان کې د بې وزلۍ د پراخېدو په باب اندېښنې زیاتې شوې دي کاناډا وایي پر دې غور کوي چې افغانستان سره خپل ځنډول شوی پراختیایي مرستې بیا پیل کړي د امریکا متحده ایالاتو استرالیا او برېټانیا په ګډون ځینې هیوادونو په 2022 میلادي کال کې د ترهګرۍ په قوانینو کې ځینې بدلونونه راوصل چې بشري مرستو ته د لیږد زمینه برابر شي د 2023 میلادي کال په جون میاشت کې د کاناډا په پارلمان کې د ګڼو ګوندونو یوې کمیټې هم له حکومت د ورته اقدام غوښتنه کړې ده په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وايي په افغانستان کې د کسبونو د زده کولو په بدل کې د خوړو د مرستې پروګرام یې پراخ کړی ده تفصیل دی راپور کې
کاناډا په پام کې لري چې روان میلادي کال له افغانستان سره خپلې هغه پراختیایي مرستې بیرته پیل کړي چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته ځنډول شوې وي کله چې د 2021 میلادي کال د اګست میاشتې په نیمایي کې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه شاوخوا شپږ میاشتې وروسته یې د 2022 میلادي کال په فبروري میاشت کې اروپایي ټولنې د امریکا متحده ایالاتونو او بریتانیا په خپلو هغو قوانینو کې چې د تروریزم په باب وو ځینې بدلونونه راوستل چې له مخې افغانستان ته د مرستو رسولو زمینه برابرېږي د کاناډا ګلوبل نیوز خبری شبکې پرون شنبه راپور ورکړی چې د 2023 میلادي کال په جون میاشت کې د کاناډا په پارلمان کې له څو ګوندونو جوړې یوې کمیټې له اوتاوا غوښتنه وکړه چې له افغانستان سره د بشري مرستو د بیا پیل لپاره ورته اقدام وکړي د کاناډا دولت په هماغه جون میاشت کې اعلان وکړ چې افغانستان ته د بشري مرستو د اسانتیاو او دغه شان د کډوالۍ د فعالیتونو او نورو دولتي کارونو د لایحې طرحه چې د دغه هیواد د پارلمان لخوا تصویب شوې وه د شاهي مقام لخوا لاسلیک او نافذ شوه. د کاناډا د جزا قانون او د ترهګرۍ د تمویل ضد مقررات د افغانستان په څیر هیوادونو او د ترهګرو ډلو تر کنټرول لاندې سیمو کې د بشري مرستو په چمتو کولو کې د پام وړ محدودیتونه وضع کوي. اوس د ځینو تعدیلاتو او د سی یو څلوېښت لایحې پر بنسټ مرستندویو ادارو ته زمینه برابریږي چې افغانستان او نورو هغو سیمو ته چې د ترهګرو ډلو تر کنټرول لاندې دي بشري مرستې ورسول سي. بشری سازمانونو ویلی دا په افغانستان کې د هغو کسانو لپاره یو اوږد ځنډ دی چې مرستو ته اړ دي او په کار د کاناډا هم د نورو هیوادونو په څیر د مرستو رسولو ځنډول سوی پروګرام بیا په چټکۍ سره پیل کړي. دا چې کاناډا به له افغانستان سره خپلې پراختیایي مرستې دقیقا کله پیلوي څه نه دي ویل سوي، خو د کاناډا د عامه خوندیتوب ادارې تیره اونۍ ویلي وو د جواز د عملي کولو لپاره هڅې روانې دي. ملګرو ملتونو په وار وار په افغانستان کې د بشري بحران د پراخېدو په باب خبرداری ورکړی دی. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP بیا په افغانستان کې د خوړو د مرستو په بدل کې د روزنیزو پروګرامونو د پراختیا خبر ورکړی دی. په افغانستان کې د دې ادارې ویان فیلیپ کروف له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوی د مهارتونو د زده کولو په بدل کې ګډونوالو نارینه او ښځینهو ته د خوړو او نقدو پیسو مرستې برابروي.
As part of WFP's programming called Food for Training, for several
the WFP the program da ye barkh patoga che da rozane la para khwarunu megi la to kalunu narina aw khaze patol hewat ke da bazar mundani war maharatuno ke rozu che da maharatuna la dui sara khpalo korana yuta da waid pa paida kawlo ke marasta kawi da rozane programuna to miash te dawam ke bi che gadunwali da khpalo korana yu da khuraki artiaw da prakawlo la para naghde paise ham tar la sakawi narina da memari khayatai da motorcycle د ګرځند ټلیفون جوړولو په مهارتونو کې روزل کیږي. خځه د ګلدوزی ګندلو د غالی د تولید یا د خوړو د پروسس په برخه کې روزل کیږي.
د خوړو نړیوال پروګرام وای دوی یوازې تیر کال ل 15000 نارینه او ښځو سره د دغو مهارتونو د زده کولو په بدل کې مرسته کړې ده. په افغانستان کې خلک شکایت لري چې کاري فرصتونه ورته برابر نه دي، ځکه نو ګڼې کورنۍ خپل ځوانان مجبوروي چې د کارونو لپاره نورو هیوادونو ته ولاړ سي. څه کم درې کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته ګڼو بشري ادارو خپل فعالیتونه محدود کړل یا هم وځنډول. هغه ادارې چې په افغانستان کې فعال دي شکایت لري چې د بودیجې د کموالي له کبله د ټولو اړو کسانو لاسنیوی نسي کولای.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
تاسو مال چې د طالبانو حکومت د بشري حقوقو په پراخ نقص تورنده خود دې ډلې د کډوالو بیرته رسیدونکو چارو وزارت سرپرست وايي د پخواني شوروي اتحاد پر وړاندې د افغانستان په جهاد کې تر ټولو زیاته قرباني افغان خو زور کړی. خلیل رحمان حقانی د غوي د ادم په مناسبت په غونډه کې پرون ویلي د افغانستان جهاد یوازې ناري نه او علما او یا نور وګړو نه دی کړی، بلکې تر ټولو زیاته ونده پکې د افغان خو زور. تفصيلي دی راپور کې
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د ښځو د حقونو په نقص تورندی یو چارواکي د افغانستان په جهاد کې د ونډې ستاینه وکړه. د طالبانو د حکومت د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت سرپرست خلیل رحمان حقانی د ثور د اتمې نیټې په افغانستان کې د مجاهدینو د بریا د 23 کلیزې په مناسبت غونډه کې وویل دا شاهد دی چې د شوروي پر وړاندې په جګړو کې تر ټولو زیاته قرباني افغان ښځو ورکړه.
شوروانو په مقابل کې یوازې دا نه چې افغانان مجاهدین علماء کرام او یا عامیان جهاد کړي، بلکې زدا د توایم د شهیدی په سطح چې د ټول نړیوالمبای هم خوینه مند دلته په افغانستان کې مظاهره کړی دو او د خپل ځنه ټوټه ټوټه کړی دي. شهیدی د شهیدان لپاره د خپل افغانستان د ازادۍ لپاره ځان ټوټه ټوټه کړی شهیدی ورکړه او دا مرته یادی چې ټول نه خدمت شمن په دوړ جهادونو کې زیات شهیدان ورکړي قرباني ورکړي.
خلیل رحمان حقانی وايي پخوانی شوروي اتحاد په خپل عملیاتو کې د ثور په ومه د بیلابلو جنگي لوټکو په حملو کې تر ټولو مخکې او زیاتې خزي او ماشومان ووژل. د غطالب چارواکي په داسې حال کې د هیواد په تاریخ کې د افغان خزو د ونډې ستاینه وکړه چې د دوی د حکومت مشر په خپل بیلابلو فرمانونو کې افغان جون او خزي د تعلیم، کار او ځینو نورو اساسي حقوقو څخه محرومي کړې دي.
آزادی رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تمه کېږي چې په سعودي عربستان کې لوړ رتبه غربي او عرب چارواکي د غزې پر جګړې بحث وکړي. په دې اړه کتنه به د نړیوالې اقتصادي غونډې په څنډه کې د دوشنبه په ورځ وشي. دا په داسې حال کې ده چې د غزې په رف ښار کې د اسرائیل د پوځي عملیاتو په باب اندېښنې دوام لري. په غزه کې د اوربند پر ټینګښت او د یرغمل شوي او د خوشي کېدو په باب مذاکرې هم له خنډ سره مخامخ شوي دي. تفصیلي راپور کې
د سعودي عربستان، مصر، قطر، متحده عرب امارات، اردن او ځینو نورو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران له خپلو امریکایي، جرمني، بریتانیایي، فرانسوي او ایټالیایي سیالانو سره سبا دوشنبه د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې د غزې پر وضعیت خبرو تکشینی. د جرمني خبری آژانس په دې باب د یوې ډیپلوماتیکې سرچینې په حواله پرون شنبه راپور ورکړی دی. د راپور له مخې د بهرنیو چارو دغه وزیران په ریاض کې د نړیوال اقتصادي غونډې په څنډه کې د غزې پر جګړې خبرې کوي. د سرچینو په وینا په دغو خبرو کې به د فلسطیني ادارې چارواکي حضور ونه لري. د مصر د بهرنیو چارو وزیر سمی شکری پرون ریاض ته روان شو. د ترکیې ډیپلوماتیکو سرچینو هم ویلي چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان به هم د ریاض په خبرو کې برخه ولري. سعودي عربستان نن یکشنبه او سبا دوشنبه د نړیوالې اقتصادي غونډې کوربه دی. د غزې د جګړې په باب دا خبرې داسې وخت کېږي چې د غزې په رف ښار کې د اسرائیل د پلان سویو عملیاتو، د اوربند پر موافقه د سلا کېدو د څرنګوالي او د یرغمل سویو د خلاصون پر موضوع اندېښنې پر ځای پاتې دي. دا حماس ډلې چې د امریکا متحد ایالاتونه او اروپایي ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي، یو لوړ رتبه چارواکي پرون شنبه ویلي چې دغه ډله د دغه سي یوې معاملې په باب د اسرائیل ځواب ارزوي. د حماس ډلې د سیاسي څانګې مرستیال خلیل الهویا ویلي چې د اسرائیل هغه وړاندیز یې ترلاسه کړی چې دوی اونۍ مخکې مصر او قطر ته سپارلی و. مصر او قطر هغه دوه هیوادونه دي چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د مذاکرو منځګړیتوب کوي. په غزې تړانګه کې د حماس له بنده د پاتې یرغمل سویو کسانو د خلاصون او د فلسطینیانو په دې ویجاړ سوي قلمرو کې د اوربند د ټینګښت په باب مذاکرې له څو میاشتو راهیسې له خنډ سره مخامخې سوي دي. که څه هم د ملګرو ملتونو امنیت شورا د مارچ میاشتې پر 15مه د یوه پریکړه لیک په تصویب سره په غزه کې د فوري اوربند غوښتنه کړې، خو د اوربند پر ټینګښت لا هم موافقه نه ده سوې.
کورما بعد چې ازادي رادیو اوري او زموږ پروګرامونه له ځان سره تعقیبوي، ازادي رادیو آنلاین هم اوریدلی شي. زموږ پر ویب پاڼه اپ سٹور کې هم د ازادي رادیو اپلیکیشن شته، تر خو یې کولای شي چې تاسو په نورو لارونه هم البته د ټلیفونونو لار نه پډیر سره د ډول باندې کې انټرنیټ ولري ازادي رادیو ته لاسرسي پیدا کولای شي. په هر حال د خبرونې په پیل کې یادونه وکړه چې لویه برخه د دې خبرونې زموږ نورو نیوز پروګرامونو ته اجازه شوې. دا پروګرامونه اپ یو بل پس خبريږي وای وړي خاور زده تر غواړم.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه می ومني.
د هواد خجل کېدل دا تر ټولو لومړی لامل زما د پاره هم دا و چې ډیر زیات خفه شوم. کور د سره جوړول، کار د سره رانیول، زکړې د سره پیلول، دا ټول د لاملونه چې زما د پاره یو ډیر لوی چیلنج او ډیپریشن نه بلکې یو قوي سټرس ته تل کړیو.
یو شمیر ځوانان چې په دې وروستیو کې کډوالۍ ته اړ شوي وای، له هیواد او دوستانو څخه لرې والی په ژور خپګان اخته کړي دي. هغه ځوانان چې فکر کوي جوار خپګان ورته پیدا دی څه وکړي؟
هغه ځوانان چې زموږ ماجر شوی دی او په جوار خپګان اخته دي، خامخا دی یو وروا پوچ لاړ شي او لاروا پو سره دی په دې موضوع خبرې وکړي تر څو د دې ستونزه حل شي، ځکه چې دوی یو نوی محیط، یو نوی شرایط، یو نوی قوانین تجربه کوي په ژوند کې.
نن ام د موضوع چیرو ملتیا موکړي قدر منو اوریدونکو روان شناسان وایي ډیپریشن یا ژور خپګان غستون زده چې کچيري په وخت درملنه ونی شي د انسان د مرګ لامل هم کېدلی شي. ژور خپګان بیلابیل عوامل لري، خو په دې وروستیو دوه درې کلونو کې د ځوانانو په خبره په افغانستان کې د سیاسي نظام بدلون د دې سبب شو چې یو شمېر ځوانان په ډیپریشن اخته شي. دوی وایي د طالبانو د حکومت لخوا دننه په افغانستان کې په زده کړو، کار او تګ راتګ بندیز د دې سبب شو چې هیواد پرېږدي او کډوالۍ ته مخه کړي. په پردي هیواد کې ژوند سره نابلدي بیا نور یې غستونځي ورته پیدا کړي چې ډاکټران ژور خپګان یا ډیپریشن ورته وایي. مېوان پوهیار چې د پارتیسي شپې ورځې تیروي وایي په وطن کې ځان او خپل خلکو ته ډیر کار کړی وو، خو د طالبانو په بیا راتګ سره د ټولې خواري له خاورو سره خاورې شوې.
د هیواد څخه جلا کېدل دا تر ټولو لومړی او لوی دغه لامل زما لپاره هم دا و چې زه ډیر زیات خفه شوم چې کله له هیواد راووتم او له هیواد لرې سولم. په هیواد کې مې خپل ژوند لپاره تر ډیره حده پورې کار کړی او د خپل خلکو لپاره هم کار کړی و. انډیوالان مې پاللي ول، خپل وی مې پاللي ول، دوستان مې پاللي ول. دلته چې کله راغلو دلته دوستان نه وو، پلوان نو صفری نقطه څخه موبایل وکړ او دا صفری نقطه د سوا چې فکر وکړ چې لومړی ټولګي ته زی او الف بیس دا کوي او بل اخر لا غزه پیلوي او رو رو خپل ژوند سره پیلوي، کور د سره جوړول، ژوند د سره جوړول، کار د سره رانیول، زکړې د سره پیلول، دا ټول د غلاملینه ول چې ما د پاره یو ډیر لوی چیلنج او ډیپریشن نه بلکې یو قوي سټرس ته تل کړیو او دا د لامل سوچې ملګرو څخه مجلا کړی او بل اخر په دغه سی یو ټولنه کې چیلته او فردي ژوند ډیر حاکم دی نسبت ټولنیز ژوند ته او سره مخامخ شو.
مهمه موضوع پکې دا ده چې داسې یو وضعیت سره کله یو ځوان مخ کیږي، چې ډول سره مقابله وکړي، چې ډول سره مبارزه وکړي ترسو ورته تسلیم نسی، اوس څه کول پکار دي؟
زما په نظر باندې خو دلته په دغه حالت کې سره باید کوم ملګری چې شاوخوا کې دلته ور سره ژوند کوي کوشش کو دلته د یو ټولنی ژوند بیرته را پیل کو، د ټولنې سره په یو شکل باندې ځان عیار کړو. زما په نظر باندې اول خو باید کور را پیل کو، په کور کې چې کوم دوستان نږدې مو سره وي دغه سره وخت تیر کو، مرکه کو په وخت باندې، په وخت نه وخت او دغه یو نه وختي ژوند څخه ډیر د پیسو پسې ولاړ نه شو، ځکه دلته که څه هم پیسې چې نه وي سړی ژوند په آرام نه شي تېرولې. اما ځینې ملګري وي چې هغوی ډیر زیات د پیسو شانې ویلي وي او دا باعث دی چې دغه یو نواخته ژوند ورته دغسې د ډیپریشن لامل شي. زما ډیره تجربه دا ده چې باید د ژبې یو نیمګړتیا مخکې شته، دغه ژبه باید ښه صحیح زده کړو، دې ځای کې یو مسلک ته مخه کړو چې هغې کې مساعد تیر شي. د دې ځای کې چې خلک د څه شي څخه خوند اخلي، مثلا ارتزی سار کې منډه وکی، ار شیخ خپل ځان د پاره اسکیجول ټاکلی وی، اسکیجول بیس باندې مخکې زی. دغه شان زه فکر کوم چې یو څه زموږ ذهن ته ارامتیا را بخي او ځینې ټولنیز پروګرامونه ایونتونه وي دغه څه موږ نیو خبر هغه ته بعد د انټرنیټ لاري د نورو میډیاي برنامو لاري لاسرسي پیدا کول ته ولاړ شو.
کچيري راسو بارعکس د موضوع ته، کچيري په دغه مسایلو باندې ځوانان ځان بخت نکړي، همدغه خپل ژور خپګان دوام وکړي، دا به کوم منفي پایلې ولري؟
روحي مشکلات سره تل تور ته کیس دی وای، دا مشکلات سره مخامخ کیږي، په عین حال کې له ټولنې څخه جلا کیږي او د سه امر یو نه وخت ژوند باندې مخکې موږ وګرځیدل. لیدلو یو ډول ژوند ځان تخبره کوي چې هغه د ټولنې یا د فردي ژوند په لور روانېږي او د ټولنیز ژوند څخه جلا کېږي. او همدغسې بیا دا خبرې ډېر باعث دی کېږي چې زموږ ماشومانو باندې کوچنیانو باندې مستقیم تاثیر وغورځوي او د هغوی آینده یا راتلونکی ډېره قوي ضربه ورته ورسوي او له ځینو حقوقو او خوشحالیانو څخه بې برخې کړي.
بله ډېره زیاته مننه. تاسو ژوند سلامت
کورمادان ښه وخت ولري.
سرلای هم یو لغو ځوانانو څخه دی چې د مسافرت ترخی تجربه کړی دی. خدای وایي چې د ژوند له سختۍ سره مبارزه، ځان له نوي چاپیریال سره بلدول هغه څه دي چې ټول خلک په تیر بیا ځوانان له ډیپریشن څخه ژغوري.
مسافر سول خپل وطن پرې خو د مونږ ټول په دغه کاروان کې سره وو. په ټوله معنا یو نوی ماحول ته راغلو او داسې یو ماحول ته چې د ژبې سره، د فرهنګ سره او د دې تعلیمي نصاب سره او د کاروبار سیستمونو سره آشنایی مونږ درلود. او دلته هم ځینې نور موضوعات، د حقوقي موضوعات او چې ځینې ځوانان لا تر اوسه پورې په دې دکل کې دي تر څو خپل سټیزن شپ واخلي یا دایمي اقامه واخلي، دغه د راتلونکي سرګندوالی یا نامعلوم سرنوشت چې دی د هغه موارد دي چې د دې سبب سوی تر څو یو ډول ډپریشن د ځوانانو په منځ کې پیدا شي. بل د کورنۍ څخه لرېوالی، اکثره ځوانان داسې دي چې ګډ ژوند درلود، خپل د کورنۍ سره څخه بیل شوي دي، د مور او پلار خویندو وروڼو څخه، ځینې د خپلو مېرمنو اولادونو څخه بیل شوي دي. ځینې کسان داسې دي چې په افغانستان کې ښه ژوند درلود، مال امکانات جایداد درلود، اوس هغه تر اثر رسایل لري، نوي ماحول ته راغلي. دا ټول هغه موارد دي چې د سبب سوی تر څو زموږ ځوانان بدبختانه په یو ډول ډپریشن اخته سي. خو دا ډپریشن دایمي نه دی، موقتي دی، موږ ټول د گزارو په حال کې یو او ورو ورو پرمختګ کوو، مخته ځو.
بله پرلای صاحب، له خپلو تجربو راتوي کله چې په فایل کې مسافرات ته مخه کړه، هغه څه و چې ډیر زیات تاسو ته سخت او تاسو یې زورولی؟
سخت او چې ما ته زما هیواد نسبت نورو هیوادونو ته ضرورت ډیر لري. دلته زما ضرورت ډیر نه احساسېږي، ولې زما په وطن کې زما ضرورت ډیر احساسېده. دا چې موږ ته وطن مې په بد وضعیت کې دی، بد حالت کې دی، هلته ځوانان بیکاره دي، بیروزګاره دي، بل خوانه موږ منابع لرو، معدنونه لرو، کانونه لرو، اوبه لرو، ذخایر لرو، او دا ټول استفاده نه شو کولای. او په یو جنګي ماحول کې اوس یو بل پردی ملک ته راغلی یم، او زما د استعداد نه یا د نورو ځوانانو د استعداد نه ګټه نه پورته کیږي، او یا خپل خلکو سره مرسته نه شو کولای. نو دا د دې سبب چې زیاتې زورولم، بیا د کورنۍ لريوالي، د خپل خلکو څخه لريوالي. تاسو جورنالیست هسته، موږ ټول په ټولنه کې پاتې شوی یو، او موږ د پاره زموږ خلک ډیر زیات ارزښت لري. زموږ قوت زموږ خلک دی، موږ ته زموږ خلک انرژي راوخي. دلته چې راغلو هغه خلک نه و، هغه امکانات نه و، یو نوی سرنوشت سره مخامخ شو. ایډی سو ال ډرایوینګ لایسنس شو، ال د نو ټول موضوعات باندې باید تاسو کار وکړو. بل فرق کار باید وکړي تر څو د کور کرایه او مصارف ورکړي، بیا خپل کورنۍ هم باید کړي. دا ټول هغه اور دغه زور سره مخامخ سولم، یو ځل خپل شپږ میاشتې په کمپونو کې پاتې سولو، چې دلته سره نوښته معلوم چې سکیږي به ته افغانستان ته لګي او یا دلته پاتې کیږي. نو دا وضعیت د سبب ستر سو یو اندازه تر تحصیل لاندې راسو، ولې هغه یو سو چې توکل تو علی الله، څه چې په نصیب کې لیکل شوی وي، څه چې په تقدیر کې وي، هغه ایمان چې قوي وساتي نور الله تعالی بیا لارې چارې پیدا کوي.
دا وضعیت اوس راغلی که مونږ غواړو که ونه غواړو، افغانستان هغه رقم څه چې طالبان د دویم ځل لپاره بیا حاکم سول، ځوانان هلته ځوان نسي کولای، البته اکثره ځوانان. اوس دغسې وضعیت سره څه ډول سازش وسي که څوک ځوانان په بهر ملکونو کې دي یا په خپل افغانستان کې دي، تر څو له دغې ژور خفګانه ځانونه وساتي، څه ډول د ځوان سره مبارزه وکړي؟
خبره دا ده چې نور زه فکر کوم افغانان باید په دې فکر وکړي، زموږ ټول ځوانان، نور د سیاسي موضوعاتو او قومي موضوعاتو خدماتو نه باید لاس واخلي ژوند څنګه برابر کړي دا ډیره مهمه ده. زما ټول ځوانانو هیله غوښتنه دا ده چې باید قومي او جنگي او سیاسي موضوعاتو پر ځای په اقتصادي او کاروباري موضوعاتو باندې تمرکز ډیر وکړي او پرمختګ وکړي، مخته ولاړ شي، په شراکت کاروبار پیل کړي او یا هم خو موقفونه ترلاسه کړي یا خپل زده کړو باندې کار وکړي، مهم سرټیفیکټونه واخلي او دا سم مخته ولاړ شي.
بله، که په اخر کې دا راته وایي چې آیا په یو څو کې ټوله ورځ جګرخونی وکړي، چورت وهي، مثلا دا موضوع څنګه سوله، هغه موضوع څنګه سوله، آیا دا د حل لار کېدلی شي؟
دا چیرته نه رسیږي او زه دغه خلکو نه بيخي ډډه کوم. سو کله چې مشکل لري زما ورته توصیه ده چې لطفا خپل د خو په اساس خپل اوس او راتلونکي مخ خرابوه. کچېری دا څه کسان ځان سم کړه او پرمختګ لپاره فکر وکړه، موږ ورسره ناسته پاسته ډیر کوو، کنه دا یو ډېر ناروغي ده چې هم ځان ته تکلیف ورکوي او هم خپل شاوخوا ملګرو ته او هم خپل کورنۍ ته او نه هم پرمختګ کولای شي. دلته ورسره چې تمام سو وسو تیر سو او ضرورت ده چې باید مخته ولاړ شي، کار وکړي، زحمتو باسي، خپل کورنۍ ته باید نفقه پیدا کړي، ژبه باید زده کړي، فرهنګ سره باید ځان آشنا کړي، مخته باید ولاړ شي. مثلا خلک کینی او تشویش کوي او ګیله وبانه کوي، دا هیڅ ځای نه نیسي، باید هر ځان ورسوي، کار وکړي، مخته ولاړ شي، خلاص. یا څوک چې په دغه برخه کې مثلا په دې منفي موضوعاتو باندې اخته دي او یا هم خپل د تیر تاریخ په اړه ډیر فکر کوي او اندېښنه کوي، دوی هیڅ چیرته نه رسیږي، دا کار نه دی او باید خپل انرژي هلته ځای نه کړي.
بله، ډیره زیاته مننه، تاسو ژوند دې سلامت اوسئ.
خوشاله اوسئ، ډیر مننه کور ودان.
د پانتون استاد غازی هاشمی هم په دې باور دی چې په کډوالۍ کې ځان بوخت ساتل او ورزش کول کولای شي چې ځوانان له ژور خپګان څخه وساتي.
اول ځل مسافر د ماسترۍ لپاره راغلی و متحده ایالاتو امریکا سیاتل ښار ته. تقریبا څوارلس میاشتې ما په سیاتل کې تیرې کړې. د مسافرت په اړه باید یادوري وکړم، کله چې یو انسان بل هیواد ته ځي، د هغې دستور، کلتور، آداب، رسوم، دا هر څه ده، هغه بل هیواد نه فرق کوي او طبیعي خبره ده چې لږ وخت اخلي تر څو دغه رسوم او آداب او عنعنات سره ځان آشنا کړي. نو یو څه داسې ډپریشن یا سټرس او دغه شینه تقریبا هر چا ته مخه کوي او دې مسئله سره مواجه کیږي.
څنګه مولې دې مشکلاتو سره مقابله وکړل؟ چا دې سره مرسته وکړه؟ خپل هم دې ځان لپاره څه وکړل؟
خو خبره ده چې کله یو څوک یو ځیته مهاجرت کوي او دغه ستوندو سره مخامخ کیږي، خه خبره ده چې سره ځان بوخت ساتي، یا په علمي کارونو کې، یا په تور د مثال یو وظیفه کې، او د ټولو نه خبره ده چې دوستان سره پیدا کی. که چرته خپل وطنداران، خپل د ایواد خلک تلتی، هغه سره د خپل ارتباط وساتي، او که خپل ایواد خلک نه، نو کوشش دی وکړي چې د همغه ایواد یا د نور ایوادونو خلک چلته دي، هغه سره رابطه وساتي، او آهسته آهسته هغه سره ځان بلد کړي، دوستي او دغه مسایل دغه سړي پام غلطه او زیات کومک کوي چې تر څو سړی د ډپریشن او د سټرس او دغه مسایلو نه بچ پاتې شي.
اکثره کسان لرو چې هغه د ټکنالوژي سره نابلد دي، صرف فیسبوک او وایبر او دغه شیان کارول دي، نور دوی چې کله راځي مشکلات سره مخ کیږي، دا به څومره دوی ته د ډپریشن وړ ګرځي. په دې اکله څه رقم دوستان تاسو لیدلی چې مشکلات سره مخ کیږي؟
طبیعي خبره ده چې څوک سواد لري او څوک ژبه سره بلد دي، داغه مشکلات لږ کم وي، ولې هغه خلک چې د ژبه سره بلد نه وي او سواد نه لري، هغه ډیر زیات ستونزو سره مخامخ کیږي. زیات افغانان لیدلی دي چې د دې اړه ډیر زیات سترس لاندې دي او ډیر ستونزې ورته مخ شوې دي. نو بیچارهګانو ته چې کله دا میل لازم، حتی نو پیږي چې د میل کې څه لیکل شوی دي، یا په تور د مثال ځان لپاره د ډاکټر اپاینټمنټ هم سم نشي نیولای، د ډاکټر اپاینټمنټ لپاره هم هغه د بل چا مرسته غواړي، او هر میل چې ورته راځي هغه مجبور شي دا میل وي سی او چاته چې هغه انګلیسي پوهیږي او هم په پښتو دری پوهیږي، نو دا اول هغه ته وښایي چې انګلیسي ولولي او دوی ته بیا په پښتو دری کې وژباړي. نو حداقل د ورځې څلور پنځه میله او هر شخص تر لاسه کوي وځ دې کې سره تفکیک کو نشي کړی او دې باندې پوه نشي دا ورته ډېر ستونزمن تمامېږي چې دا ټول میلیونه ویسي بل چاته او هغې ته یې وښي چې کم یو مهم دی کم یو د دې نه څه وختي. بله خبره دا چې د ډاکټر اپوینټمنټ په طور د مثال په سټور کې د سودا اخیستل یو چا سره یو مشکل حلول دغه ټول هغه شی نه وي چې سړی کله د ژبې سره ژبه زده نه وي د دغه ستونزو سره مخامخ کېږي. طبیعي خبره ده چې دا د رواني لحاظ ډېر منفي تاثیر کوي په خلکو باندې.
بله تاسو نظر بغو ځوانانو ته څه وي چې دوی همدا اوس هم غواړي سفر وکړي خو دوی یو ډول بې پروايي کې دا کوم څه تاسو ول دا نه زده کوي؟ یعنی د سینه د چ په افغانستان کې امکانات نشته نشي کولای دوی یو ډول سره بې پروا دي او بیا ورسره دا ډول مشکلات سره مخ وي چې خپل بیرته په ډیپریشن باندې اخته کیږي. دا هڅه ځوانانو ته بلی تاسو مشوره څه وي څه وکړي؟
ځوانانو ته په کار دی نه یوازې ځوانانو ته بلکې هر هغه څوک خزینه وي ک نارینه وي کله چې سفر کوي مخصوص ک امریکا ته راځي یا اروپایي وطن ته راځي نو هغه انګلیسي ژبه خو نړیواله ژبه ده حداقل دوه باید زده کړي. بل خبره دا ده چې دوی حداقل انګلیسي نه وي زده کړي یا په تور د مثال انګلیسي زده وي ډیره کمه نو بیا د مختلفو ټکنالوژۍ نه دو طبقه دي چې استفاده کوي. په تور د مثال ګوګل ترانسلیشن ده مایکروسافت خپل بعض سافټویر لري چې هغه ترانسلیټ کوي نو هلته که تاسو هغه سافټویر یا هغه اپلیکیشن کمراوازه کوي او په انګلیسي خط باندې ونیسئ اما دغه تاسو هغه انګلیسي خط ټول مکمل یا پښتو ته اړ یا دری ته اړ که څه مغه ترجمه سل فیصد دقیقه نه ده ولی دخل سړی ته مفهوم اغسته شي او مشکل په حل کېدای شي. یو په تور د مثال تاسو همدغه د ګوګل ترانسلیشن یا د مایکروسافت ترانسلیشن اپلیکیشن نه تاسو په پښتو کې خبره وکړئ هغه ترجمه کوي انګلیسي ته انګلیسي ته اړ او هغه ته د ساوند په حساب باندې هغه اوري او هغه چې بیرته په انګلیسي کوم خبره کوي هغه تاسو په پښتو کې ترجمه کوي ساوند په حساب باندې که تاسو خط نه شئ لسلای هم دغه استفاده کولای شي. اول خو لازم ده چې ژبه زده کړي هر څوک چې بل ایوا ته سفر کوي او به که ژبه زده نه وي یا په تور د مثال کم زده وي نو دغه اپلیکیشنونه استفاده وکړي.
ډیره زیاته مننه تاسو نه. فقط په اخر کې خپل خبرې کې په دې باندې راټولې کوچه چې موضوع ده د ځوانان له ډیپریشن نه ځان وساتي په بل ملک کې په غټو خبرو کې په اخر کې هغه نتیجهګری کوي او نور مرکه پای ته رسو.
زما نظر دا ده چې د ژبه زده کول د هر چا لپاره ضروری دي. ژبه زده کی کله چې ځوانان یا خزینه یا نارینه بل ایواد تزی دغه ایواد کلچر سره کلتور سره فرهنګ سره ځان آشنا کی کوشش وکړي چې ځان ته ملګری پیدا کی او د ملګرو د لارې نه دغه ډیپریشن یا سټرس راکم کی او ډیر زیات کوشش او پاملرنه باید دي ته وشي چې ځان بوخت وساتي د بیکارۍ نه او د بې ځای وخت تیرولو نه. ښه خبره دا ده چې یو سالمه مصروفیت ځان ته پیدا کی او حداقل په افته کې یو وار یا په دوه افتو کې یو وار یا حداقل په میاشت کې یو وار دو سیاحت هم کی په هدف مې دا ده چې پارکونه ته لاړ شي یا په تور د مثال یو ښه ځینه ته چې د لیدلو وړ وي هغې ځینه ته لاړ شو خپل وخت لږ ښه تیر کړي تر څو که درس وي یا په تور د مثال که کار کوي هغه سترس د دې مسایلو د طریقه لږ کم شي او سپورت ته ډېره زیاته توجه وکړي تر څو صحت هم ښه وي او سترس هم کم شي.
بله ډېره زیاته مننه تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
الیکم تاسو هم
روزودی تا چه جوار خفگان یا دپریشن روانشناسان چه دول را پیشنی؟ ارواپوه شما کتوازی وی چه دا سی ستونزه دی ساده نگرنل کیگی که پا وقت سرم مخنیوی ونشی دی ځان وژنې سبب هم کېدلی شي.
ژور خپګان یا ډپریشن هغه معمول ناروغي ده چې اوس مهال ډېری وګړي کس په افغانستان کې دي او کس هم په پرمختللو هیوادونو کې لدې نه رنجوړي. عموما په ډپریشن یا ژور خپګان خلک د نوې ځواني یا د ځوانۍ په عمر په دې باندې اخته کې معمولا هغه کسان چې نوې ځواني ته رسیږي یا نوې ځوان شوي دي په دې مراحلو کې هم
خامخه یو ځلې ډیپریشن تجربه کړي د هغه چې په کومه سطح کې دا بیا متفاوت اوس مهال ډیرې وګړي په افغانستان کې هغه چې له تحصیل نه پاتې دي، هغه چې بیکار شوی دي، هغه یا چې ماجر شوی دي په خارجي وادونو کې، نو طبعا کله چې یو څوک له وطن نه ځي او یو بل محیط، یو نوی خلک، نوی شرایط، نوی قوانین سره مخ کیږي، نو خامخه به دې اغیزه کوي. نو دا لامل شوی دی چې اکثر ځوانان چې زموږ له وطن نه هم وتلي دي په ډیپریشن اخته دي، او هغه ځوانان چې په وطن کې دي یا له تحصیل نه پاتې شوي دي یا هم کار نه بیکار شوي دي، نو دوی په ژور خفګان اخته شوي دي. ژور خفګان ډیر زیان عوامل لري په کلي شکل کې، ووایي چې ټولنیز عوامل دي، اقتصادي عوامل دي، تحصیلي عوامل دي، او خپل شخصي عوامل دي چې ممکن یو کس جینیټیکل دې ته مساعد وي چې هغه په ډیپریشن باندې اخته شي. په ژوند کې یو تحول چې کله انسان نشي وکړای لاغې تحول سره سازګاری وکړي، دا هم د دې سبب کیږي چې په ډیپریشن باندې اخته شي. ډیپریشن بیا خپل سطح لري چې مثلا دا متوسط دی، دا خفیف دی او هغه شدید. په خفیف حالت کې انسان کولی شي یو څه سازګاری وکړي او خپل نارمل فعالیتونو ته دوام ورکړي، لیکن که چیرته دا شدید حالت ته ځي، په هغه حالت کې انسان د خودکشي یا ځان وژنې افکار پیدا کوي چې په خودکشي باندې اقدام کوي. چې موږ نه نوي فیصد هغه خلق چې په خودکشي اقدام کړي، کله چې سیړنې شوې دي، هغه خلق په ژور خپګان هم اخته وو. یعنی د جان وزنې یو له عواملو څخه عامل ژور خپګان دی، چې هغه کسان خودکشي کوي چې په ژور خپګان اخته دي. خامخا باید د دې مخنیوي وسي، له دې سره مبارزه وسي چې انسان بیرته خپل عادي حالت ته راسي. بل دا چې په ژور خپګان کې انسان له ټولنې لري کیږي، هغه فعالیتونه، نارمل فعالیتونه چې وایي مخکې کول، اغونه لري کیږي. لکه مثلا یو څوک محصل دی، ممکن خپل تحصیل کول پرېږدي، یا مکتب خوشي کې، پانتون خوشي کې درس ویل پرېږدي، یا یو څوک د چې کار کوي هغه کار کول هغه محیط ورته نور خوشایند نه ده. کورنۍ ستونزې، کورنۍ روابط، د دې روابط له دوستانو سره دا ژور خپګان مختل کوي او انسان یوازیتوب خوښوي. نو کله چې موږ وایو چې انسان یو اجتماعي موجود دی، دا له اجتماع نه لرې کیږي، نو خامخا به دې ته له هر طرفه ضربې واردوي.
اغلی شمکټ اوازې ځوانانو ته د حل د لارو چارو په هکله وایي.
د دې د حل لارو لپاره دا چې انسان باید مشخصې موخې ولري، داسې موخې ولري چې هغې ته رسېدل امکان ولري. که چیرته موږ یو داسې موخه یا هدف ځان ته ټاکو چې هغې ته موږ رسیدل ناممکن یو، نو طبعا په دې کې موږ ناکامیږو او دا د دې سبب کیږي چې موږ ناامیده شو. او بل دا چې هغه ځوانان چې زموږ ماجر شوي دي او په ژور خپګان اخته دي، خامخا د یو ارواپو ته لاړ شي او له ارواپو سره دې په دې موضوع خبرې وکړي تر څو د دې ستونزه حل شي. ځکه چې دوی یو نوی محیط، یو نوی شرایط، یو نوی قوانین تجربه کوي په ژوند کې. نو خامخا دغه یو تحول چې په ژوند کې راځي، دا په انسان باندې بد اغیز کوي. د دې لپاره چې له دې تحول سره سازګاری وکړي، باید له یو چا سره مشوره وکړي تر څو دی له دې مرحلې نه په ښه توګه تیر شي، او کوشش دی وکړي چې د هغه ټولنې، د هغه اجتماع کې چې دوی اوسیږي، ډېر لا ډېره زیاته مطالعه ولري. له اجتماع نه ګوشهګیر نه سي چې ولاړ زه یو ماجر یم، زه باید له ټولنې کې برخه وانخلم، زه باید د ځان لپاره کار ونه کړم، بالاخره ما چې دونه کار وکړ څه وسو. نه، موږ انسانان ټول په امتحان کې یو او تل باید دې ته آماده اوسو چې ممکن هر رقم شرایط په موږ باندې راسي، خو هغه شرایط باید تحمل کړو او دې ته آماده اوسو چې څنګه له هغې سره مبارزه وکړو، څنګه موافق او بریالي له دې نه راوسو. بل عبادت کول، ذکر کول هم ډیر زیات ښه نتیجه ښودلې ده. شکر الحمدلله موږ او تاسو مسلمانانو، او خدای پاک ته رجوع کول، عبادت کول، یعنی دا د ژور خپګان په درملنه کې له انسانانو سره ډیر زیات کومک کړی ده. ځکه ژور خپګان یو اصلي عامل ناامیدي ده. کله چې انسان ناامید شي، هغه ژور خپګان ته ځي. نو هغه انسانان، هغه خلک چې ایمان لري، مسلمانان دي، هغه هیڅ وخت نه ناامیده کیږي، او په هر حالت کې دا وایي چې له موږ سره خدای شته. نو کله دا امید چې دوی سره وي، اتمنی دی، له دې بدې ناروغۍ نه ځان هم ساتلی ده. د دې لپاره ښه ده چې موږ عامه پوهاوی زیات کړو چې ډیپریشن څه ده، کومې سطحې لري، په کومه سطحه کې باید موږ ارواپو ته لاړ شو او سره مشوره وو. دا هغه څه نه دي چې موږ په خپله وکولی شو له دې سره مبارزه وکړو.
ګران دوستانو، دا و دیدی اونه ده تان ده چانگه خپرونه تربیه پرزه که چی هست علم و مال او ملگره.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
السلام علیکم، له ازادۍ رادیو څخه درسی ساعت ته ښه راغلاست. په نننی درسی ساعت کې د دریو ټولګیو تاریخ تدریسیږي. په دې درسی ساعت کې به د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون واورو. د نننې خبرونې درسی مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په همکارۍ چمتو شوي او له ازادۍ رادیو خبریږي. په پیل کې د لسم ټولګي تاریخ. د تمدنونو د تاریخ په سلسله کې مو تیر درسي ساعت کې د مصر تمدن سیاسي، فرهنګي او اقتصادي برخې ولوستې. په نننی درس کې د آریانا تمدن یوه برخه فارس لولو. د فارس په تمدن کې به موږ نن دا ولولو چې د دې تمدن فرهنګي میراثونه کوم دي، اقتصاد یې پر کومو منابعو ولاړ و، او سیاسي بنیاد یې څنګه ایښودل شوی و. دا هم پوره درس.
د لسم صنف د تاریخ کتاب یو بله موضوع د فارس تمدن دی. دې درس کې د فارس تمدن د سیاسي، ټولنیز، اقتصادي او کلتوري وضعیت په اړه معلومات حاصلوو. رزو ها د فارس تمدن هغه مهال چې آریایان په بلخ کې مشت شول، د وګړو د ډیرښت له امله چې د دوی نفوس مخ پر زیاتېدو و، دوی مجبور شول چې ختیځ او لویدیځ طرفونو ته کوچ وکړي. هغه شمېر اوسیدونکي چې ولویدیځ ته کډه کیږي د اوسني ایران په شمال او فارس کې ژوند کوي. هغوی د ماد او فارس په نومونو د یو مدنیت بنسټ ایږدي چې د فارس تمدن په نوم شهرت لري. زموږ موضوع هم همدغه ده چې د فارس تمدن په باره کې معلومات حاصل کړو. د فارس پراخې دشتې، سیندونه او شتمنی طبیعي زیرمې د دې لامل کیږي چې په دغه هیواد کې کرنه، مالداري او صنعت د پام وړ پراختیا وکړي او بشری تمدنونه رامنځته کړي. له میلاد څخه 3000 کاله وړاندې ایلامیه وګړو په فارس کې د ایلام تمدن رامنځته کړ. د دغه تمدن په اړه ډېری تاریخي معلومات د شش له شار څخه حاصل شوي دي چې د ایلامیه واکمنی سیاسي مرکز و ترلاسه شوي دي. ایلام د ادب، هنر او صنعت په برخه کې د پام وړ پراختیا ومونده. د بابلیانو او اشوریانو له وخت رسیدو سره ایلامیان کمزوري شول او په پایله کې په 1515 کال کې د اشور بناپال له لوري فتحسو. اشوري لیکنی د هغو دوو قبایلو یادونه کوي چې د فارس په شمال ویدیس کې مشتو او د ماد په پارسیانو څخه عبارت دي. د هیرودت په وینا د اتمی محزج دی پیړی په وروستیو کې د دیاکو په نامه یو شخص د ماد قبایل تر خپلې ولکې لاندې راولي او د ماد د واکمنۍ بنسټ ایږدي. په دغه لړۍ کې درې نامتو پاچاهان واک ته رسیږي چې له هغو څخه یې استیاک، هخامنشیان او خروش دي. استیاک هغه واکمني کې یې د ماد ځواک خپل لوړ پوړي ته ورسېدی او د ماد قلمرو ته یې ډېره پراختیا ورکړې وه. د ماد قلمرو پراختیا د فارس قبایلو له لوري ودرېده. دین رازو د فارس تمدن دین په باره کې خبرې کو. د شرک او خرافاتو د خبرېدو په پایله کې په پخوانی فارس کې د ځینو سارویو، ځمکې، اسمانونو، اوبو او اور عبادت ډېر دود و. یعنې دوی مختلفو خدایانو عبادت کوه. د پخوانی فارسیانو په مذهب کې عبادت ځایونه شتون نه درلودي. دینی مراسم، دعاګانی او قربانی په مناسبو ځایونو کې ترسره کېدی، خو وروسته عبادت ځایونه ودان شول چې خدایانو مجسمې پکې اجدول کېدی او خلکو به یې عبادت کوي. اعلامیانو لمړنی وروسته دوی څه کول په دغه مړو باندې په ژوند باور، دوی په ژوند او مرګ باندې باور درلودی، او هغه اشخاص چې به مړه کېدل د دوی سره به یې لوښي کانالونه په قبرونو کې اکشل او لوښي او نور سامان الات پیږدول تر څو دوی خپل ضرورتونه په رفع کړي. د فارس تمدن په لرغوني فارس کې اعلامیانو د خټینو او فلزي لوښو په جوړولو، مجسمه جوړولو او د ډبرو پر مخ د انزورونو په کښلو کې ډیر مهارت درلودی. یعنی دا چې دوی په صنعت او کسب کې هم پاتې نه وو. د ماد وګړو خپل کورونه په لوړو ځایونو کې د ټینګو کلاګانو په منځ کې جوړول. د دغو کلاګانو شاوخوا تاو را تاو دیوالونه او سار برجونه شتون درلودی چې د جګړې د سنگرونو په سیر ورڅخه استفاده کېدله. د هخامنشیانو په وخت کې زیاتې ودانۍ هم جوړې شوې وې، لکه د جمشید تخته چې دغه ودانۍ ډېره تاریخي او لرغونې هم ده. یوازې دا نه چې جمشید تخت ماڼۍ یا دغه ځای ودانۍ چې د یوازې یو لرغونې، بلکې د ښکلا له طرفه که وګورو هم ډېر شایستوالی هم درلودی. د هخامنشیانو په واسطه جوړه شوې ده. د ریویش دغه ځای د خپلې ماڼۍ لپاره غوره کړ. د جوړېدو په موخه له ټول هیواد څخه ګڼ شمېر هنرمندان یې راټول کړل او په خپلو دندو یې وګمارل. د ریویش وروسته ټولو هخامنشیانو واکمنانو ته په دغه ځای کې ماڼۍ جوړه کړلې. په دغه سیمه کې هر کال د نوروز د جشن مراسم هم ترسره کېدل چې له بېلابېلو هیوادونو او ایالتونو څخه ښکلو سوغاتونه سره هغه استازي راتلل. د یوناني سکندر له راتګ سره دغه تخت ډېر ارزښتناک وسایل له منځه ولاړل او ودانۍ یې زیاتې ویجاړې او زیانمنې شولې.
خون کی راته ویل چې د فارس تمدن په لومړیو پیړیو کې د دې تمدن په جغرافي کې د واحد خدای عبادت ډیر دوت نه وو، بلکې د یو شمیر حیوانات په شمول د لمر ستورو عبادت کیده. د دې تمدن د نظر او خیرات یو برخه قربانی هم و.
درسي سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له آزادۍ راځي.
دی ولسم ټولګیز د کونکو ته خرغواست وایم. په نننی افغانستان کې د حکومتونو د تاریخي سلسله په دوام او په تیر درس کې د سفاریانو او طاهریانو حکومتونه ولوستل. نن به د سامانیانو حکومت ولولو. خونکې اداره ته بیانوي چې د سامانیانو حکومت د سیمې د کوم حکومت سیاسي ملاتړ لزان سره درلود، او دا چې د سامانیانو د حکومت په محل څلورو سیاسي، اقتصادي، فرهنګي او ټولنیزو برخو څخه کومې برخې ډیره وده وکړه. دا پوښتنې د خونکې په درس کې ځوابېږي.
عنوان سامانیان. په دې لوست کې به موږ د سامانیانو د واکمنۍ په باره کې پوه سو، او همدارنګه د سامانیانو د کورنۍ په باره کې یو څه معلومات حاصل کړو، او د دې ترڅنګ د واکمنۍ په مهال ولې د زموږ هیواد له علمي او فرهنګي غوړېدا سره مخ شو. راځو د سامانیانو و کورنۍ ته. سامانیان د ختیځو اصلي کورنیو له ډلې څخه دي چې ریښه یې له اسلام څخه مخکې وختونو ته رسیږي. دوی د عباسي خلفاو په پلوي خپل سیاسي موقعیت د افغانستان، ایران او مرکزی آسیا په اسلامي ختیځ کې ټینګوي. سره له دې چې سامانیانو له خلفاو سره ښې اړیکې درلودې، خو بیا به هم مالیات و بغداد ته نه لیږدول، او د هغه تر څنګ د سامانیانو په دوره کې د اسلامي فرهنګ او تمدن د غوړېدو دوره بلل کیږي. په ځانګړې توګه عقلي علوم په دې دوره کې ډیره وده کوي. سامانیان د سامان خدات په نامه د یو سړي له نوم څخه اخیستل شوی دی. زمرد هیواد د مشهور تاریخ لیکونکو عبدالحی گردیزی په وینا سامان خدات لمغان یا زردشتی روحانیانو څخه شمیرل کیږي، او د ماوراء النهر نهر په سندو کې استوګن کیده. د سامان خدات پلرونه له اسلام څخه د مخه د ماوراء النهر لوی مشران و، او له اسلام څخه وروسته بیا دوی په ماوراء النهر کې نفوذ کوي او د زیات نفوذ خاوندان کیږي. سامان خدات د عبدالملک په زمانه کې مسلمان سو، او د اسدالله بن عبدالله په نامه د خراسان د حاکم تر ماتر لاندې راغی. دوی وروسته د ابو مسلم خراساني په نهضت کې برخه واخیسته، او د ابو مسلم له ملګرو څخه حسابل کېدل چې بیا عباسي دولت کې د دوی نمونه په شو ازنګو پورته کیږي. وروسته سفاریانو په راسرګندېدو سره کله چې سفاریان راښکاره کیږي، سفاریان هم د بغداد سره شي اړیکې نه لري، او د دوی اړیکې هم نسبت سامانیانو ته منظمې او ښې نه دي. د بغداد خلافت چې و، هغه د سامانیانو اړیکو ته ضرورت درلود، او غوښتل چې نوې مرحلې ته داخل شي، او د بغداد د خلافت چې د مخالفینو شتون هم و، د دې له امله د سامانیانو سره لارې وکی، او هغه مخالفین لکه سفاریان او داسې نور لمنځه یوسي. دوی حکومت په غاړه ایښودو سره سامانیان ته سیاسي مشورات ورکوي. سامانیان هم چې کله دغه ډول ګټه ویني، نو هغه او دې ته اړتیا هم لري، نو د خلافت په تایید سره د عامو خلکو په ذهنونو کې ډېر ښه ځای ونیوي. د هغه څخه وروسته د ساماني لړۍ لومړی بنسټګر اسماعیل. د ساماني لړۍ بنسټګر اسماعیل بن احمد بن سامان خدات دی. نوموړی په 204 دیش کمری او په 1338 میلادي کال په فراغانه کې وزیږید. امیر اسماعیل په پوره ډول په ماوراء النهر کې هغه وخت واکمنۍ ترلاسه کړه چې د ده ورور نصر په 209 کمری کال کې مړ شو. د اسماعیل د امیر اسماعیل د امارت په دوره کې له اول سر څخه اعتبار او باور درلودی، خو کله چې د عباسي دولت لپاره د هغه سرغړون کې چې له سفاریانو څخه عبارت دی، او د سینور چې سرغړون کې و، د هغو سره جنگ کوي او په جګړه کې سفاریانو ته مات ورکوي، او د هغو غلوی مشر نیسی او بند کوي، نو په دې کار سره د عباسي دولت په وړاندې دوی ډیر محبوبیت ترلاسه کوي، او داسې نور مخالفین لکه تبریستان او نور د هغو سره هم جګړه کوي، او هغو ته هم ماتې ورکوي. امیر اسماعیل بیا هم د عباسي دولت سره ملاتړ نه پرېږدي، او په ترتیب سره د خپلو فتوحاتو لمنه له افغانستان څخه اړوي او ایران ته تر لویدیځو سندو پورې رسوي. د امیر اسماعیل ساماني په وخت کې د ساماني دولت پلازمینه د بخارا ښار و، چې په هغه وخت کې ډیر ښه پرمختګ کړی و، او په ختیځ کې د اسلامي ښارونو په یو مهم مرکز باندې تبدیل شوی و. امیر اسماعیل تقریبا 8 کاله امارات وکړي، چې پس له دغه څخه د مرکیږي، او د امیر اسماعیل پر ځای بل ځای ناسي ټاکل کیږي چې د امیر اسماعیل زوی دویم احمد د ځای ناسي ټاکل کیږي.
په نننی درس کې په دې پوه شو چې د سفاریانو حکومت لر رامنځته کېدو سره بغداد ته اندېښنه پیدا شوه، ځکه د سفاریانو له بغداد سره جوړه نه وه، نو بغداد هم د سفاریانو د ضعیف کولو لپاره له سامانیانو ملاتړ وکړ.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
ل شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته غوږیست. د 12 ټولګي د تاریخ په تیر درس کې مو ولوستل چې د خپل حکومت د ثبات ټینګښت لپاره امیر دوست محمد خان لومړی د ملک توایفي حکومتونه لمنځه وړل. نن په همدې برخه کې د امیر شیر علی خان د حکومت په محل سیاسي تحولات لولو. په دې تاریخي پړاو کې دا لولو چې امیر شیر علی خان کومو سیاسي اصلاحاتو ته ملا وتړله. په دې درس کې پر افغانستان د انګلیس دویم ځل تجاوز لولو او ښوونکی به دې تاریخي سلسلې کې د دې یرغل علتونه او د افغانانو ځواب و دې یرغل ته بیان کړي.
رازو د امیر شیر علی خان د دویم ځل پادشاهي په باره کې معلومات حاصلو. په دې لوست کې به موږ د امیر شیر علی خان د دویم ځل واکمنۍ په باره کې لنډ معلومات حاصل کوو او چې د کومې کړنې ترسره کړلې، کومې پایلې درلودې او د دې ترڅنګ د انګلیسیانو د دویم تیری لاملونه وڅېړو. رازو لومړی د امیر شیر علی خان دویم ځل پادشاهي د 1868 څخه تر 1890 کاله پورې وه. امیر شیر علی خان په 1868 میلادي کال کې د عبدالرحمن خان او د محمد اعظم خان تر ماتې وروسته د کابل ته داخليږي او د دویم ځل لپاره خپل سلطنت او واکمني اعلانوي. د لومړني کارونو څخه هغه دا و چې د غوښتل چې مرکزی حکومت ټینګ کړي. امیر شیر علی خان یو روشن فکر او نوښتګر سړی و. نوموړی د نوي تمدن بنسټ ایښودونکی دی او د سید جمال الدین افغان په مرسته یې اصلاحات رامنځته کړل. دغه اصلاحات مختلف و. ځینې اداري برخه کې اصلاحات رامنځته کړل، په پوځي برخه کې اصلاحات رامنځته کړل او دغه ترڅنګ په اقتصادي برخه کې امیر شیر علی خان اصلاحات رامنځته کړل. لومړی رازو په اداري برخه کې امیر شیر علی خان څه وکړل. امیر شیر علی خان حکومت یې اجرایه قوې تواړوي او اجرایه قوې رامنځته کړل چې په دې کې واک صدر اعظم ته سپارل کیږي او هغه کابینه ټوله صدر اعظم تر مشرۍ لاندې راځي او د هر کس تخپل دندې وسپارلې. د مثال په ډول باندې د سید نور محمد هاشم افوشنجي د صدر اعظم په توګه، سپه سالار حسین د دفاع وزیر په توګه او د غرکم ارسلان خان د بهرنی چارو وزیر په توګه هم دغسې نور ټولو ته خپل دندې وټاکلې چې دا هغه اصلاحات و چې په اداري برخه کې رامنځته شول. د هغه څخه وروسته امیر شیر علی خان په پوځي برخه کې هم اصلاحات راوسته. امیر شیر علی خان غوښتل چې خپل خپلواکي وساتي او خاوره د خپل هیواد خاوره وساتي، نو یو لک کسیزه منظم پوځ جوړ کړي. د هغو لپاره خاص یونیفورم موجود وو او د دې ترڅنګ صنعت هم په دې وخت کې پرمختګ کړی وو چې د تولید په برخه کې په دغه وخت کې توپ، توپک او بارود تولیدېدل. رازو د امیر شیر علی خان په وخت کې اقتصادي برخه سیړو. د مالدار او کرنې په برخه کې پاملرنه وسوله. هغه مالیاتي مشکلات چې و چې د مالیاتو ټولونه مخکې په بیله طریقه ترسره کېدل، د هغه د کنټرول او د منظموالي لپاره یې کار وکړي او یوازې دا نه د غوښتل چې صنعت ته نور هم پرمختګ ورکړي او خلک یې چې هغه وخت کې خلکو و صنعت ته اړتیا درلودل و دې ته تشویقول او هڅول تر څو کیفیت او قیمت پورته کړي. نسبتا نور وختونو ته د امیر شیر علی خان په دویم ځل واکمنۍ کې اقتصاد شو. په دغه وختونو کې شونځي، کورونه، د هغه ترڅنګ مطبوعې او د شمس النهار جریده هم د امیر شیر علی خان په دویم ځل واکمنۍ کې رامنځته کیږي. نو ویلی شو چې صنعت هم ډېر شو په دغه دوران کې.
په دې هیله چې د تاریخي درسونو نننۍ سلسله درته په زړه پوري وي، نو د تمدنونو د تاریخ په لړ کې به د لسم ټولګي زده کوونکو ته په راتلونکي درسي ساعت کې د روم تمدن بیان شي. د یولسم ټولګي زده کوونکي به د کندهار پاڅون او د دې پاڅون علتونه ولولي، او د دولسم ټولګي زده کوونکو ته به د افغانستان د استقلال ترلاسه کیدل او په دې تاریخي پیښه کې د امان الله خان ونډه بیان شي.
ل آزادی رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونی محلويشته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د جغرافي مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونی او روزنی په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خبريږي.
هیله ده چې د خوونکي له لوري په درسي ساعت کې د درسونو د بیان ترڅنګ هر ورځ لوستل شوي درسونه بیا په کتاب کې درسره تکرار کړئ ترڅو مو پوښتنو ته ځوابونه ومومئ. تر بل درسي ساعت مو په خدای سپارم. خاورز
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه باندې راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.